رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په میاشت کې جوړیږي. د ایتوپیا الوتکې د لویدو په پیښه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو خلک وژل شوي دي، او په پاکستان کې د اداري فساد ضد یو محکمې پخوانی صدر اعظم په غبن تورن کړ.
نن د خبرونو نروسته په راپورټونو کې یو مسله د سولې د هیلمندۍ ده. د افغانستان د ملي وحدت اجرایه رئیس عبدالله ویلي دي چې افغانان د سولې خبرو ته هیلمن هم دي او اندېښمن هم.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه تشویش های خود هم دارن. مردم افغانستان
ناتو ویلي دي چې افغانستان ته به نور پوځیان هم واستوي.
تهیدین و خودلی ده چه با دوامدار توگه با دیگرد امنیت تضمین کرد.
او واشنگتن ده وینزویلا مسئله تخپل توجه زیاده کرده. هواین گایدو او ده نیکولاس مدورو ترمنز اختلافاتو هم زور نیوله ده. خطر هر سمخ که ز زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی ده نره خبرو نوایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د افغانستان حکومت وایي د خبر هیڅ صحیح نه دی چې د طالبانو د تحریک موسس ملا محمد عمر د طالبانو د رژیم د ړنګېدونه وروسته په افغانستان کې د امریکایي قواو د یوې پوځي اډې په 2 کیلومتره کې وشده. د جمهوریت نطاق هارون چخانسوري نن د خبر رد کړ او داسې وویل:
دا خبر شوی گزارش به اساس ناقص او تخویلي گزارش دی، او په دې کې اساس شوی چې طالبانو خارجی امنیت او طالبان خپل ته یو کاذب اویت ورکی. د افغانستان حکومت کافی اندازه شواهد او اسناد لري چې دا ثابته چې مولا عمر په پاکستان کې عمل ته وفات شوی دی، او دا ټول نړۍ ته واضح.
د هالند د یوې ورځپاڼې لیکوالې بیتا دام په خپل کتاب کې عنوان یې دی د مولا عمر پر ژوند لیکلی دی چې مولا عمر د زابل په ولایت کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په 5 کیلومتره کې وسیده او هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په فرمان کې ویلي دي چې د سولې مشورتي جرګه به د راتلونکي 1499 کال د ثور د میاشتې په 9 جوړ شي. د سولې په حق له د ټولنې د ټولو قشرونو د استادو او سلام مشورو نظریو او ارزیابیو د اوریدو لپاره لویه جرګه جوړیږي. جمهور رئیس غنی په فرمان کې ویلي دي چې د سولې په حق له مشورتي لویه جرګه به یو لوی ملي فرصت وي چې د افغانستان د ټولو خلکو استازي د طالبانو سره د خبرو اترو د چوکاټ او د چې څنګه سولې ته ورسیږي خپل پښتنې وړاندې کی. دغه فرمان وایي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ته سپارل شوی، او همدارنګه د افغانستان د مالیه وزارت مکلف شوی دی چې د جرګې لګښت برابر کړي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای په قطر کې د امریکا او طالبانو د سازو ترمنځ د روانو خبرو په حق له هم خوشبيني شته ده او هم اندېښنې. ښاغلی عبدالله وویل چې په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې یو مسله د افغانستان د حکومت او د طالبانو د سازو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی برابرول دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از ارساهای این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش های خود هم دارن. مردم افغانستان یک قسمت از مسائلی که تا به حال مطرح شده جزی از او زمینه سازی برای مذاکره بین همه.
آقای عبدالحمدرنگ ویل کچیر د افغانستان حکومت د افغانستان سیاستوالو او د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ته زمینه برابر شي، باید افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام دفاع پکې وشي او معاملې پی ونه شي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، او هیله لري چې په دوحه کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره اوره کړي. خاغلی نصر الله خان نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د همکارۍ درې اړخیز غونډې کې وینا کوله.
I think the entire region is cautiously optimistic and we are all
هغه ول زما په نظر ټوله سیمه خوشبینه ده او موږ هم خوشبینه یو او تمه لرو چې د دوه خبرې زیاتې بریالي شي او دا بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار کړي کوم چې د سولې هر ډول تړون لپاره خورا مهم کار دی.
خاغلی نصر الله خان ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په بهیر کې عملی ګامونه اخیستي دي او طالبان هڅول دي چې په دوه کې د امریکایي هیئت سره خبرې شروع کړي.
د سیمېو نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. په افغانستان کې د کورونا د خزو او جنکیو د تښتیدلو د عواملو د ارزولو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رپورت چې نن خپور شوی دی وایي د تشدد له کبله د کورونا د خزو او انجونو د تښتې پیښې څلور په سلو کې زیاتې شوې دي. په کابل کې د خپلواک کمیسیون د دفتر رئیس فرزا موبایل د کورونو نه د انجونو او خزو د تښتیدلو یو عامل د کورنی تشدد سره اړیکې لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي. د ایتوپیا د الوتکې د لویدو په پیښه کې د سباندې دیشو هیوادونو اتبا وژل شوې دي. چارواکو د 1910 ډول بوئنګ الوتکې د غورځېدو د عواملو د معلومولو لپاره کار شروع کړی دی. په الوتکه کې 155 کسان سپارو چې ټول وژل شوي دي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم یو بوئنګ الوتکه غورځېدلې وه او اوس د دغو الوتکو د خوندیتوب په هکله د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د ملي ترانسپورت او خوندیتوب اداره او د بوئنګ شرکت د پیښې زیاته خپل مامورین سولې دي سو روانو تحقیقاتو سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې د اداري فساد او رشوت خورۍ ضد یو ځانګړې محکمې په خوانی صدر اعظم راجا پرویز اشرف او شپږ نور کسان په غبن تورن کړي دي. په دې کسانو تور دی چې د ځینو پروژو د ځنډولو له وجې حکومت په میلیونونو ډالرو تاوان رسولی دی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
راجا پرویز اشرف په 2012 کال کې د پاکستان صدر اعظم و د ملي احتساب ادارې په تحقیقاتو کې ثابته کړه چې ښاغلی اشرف او شپږو نورو حکومتي چارواکو د ناندیپور د برېښنا په پروژې کې حکومت ته غټ تاوان رسولی. په پخوانیو چارواکو کې چې محکمې پرې د غبن تور لګولی د بابر اعوان نوم هم شامل دی چې د اوسني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوړی مشر هم دی. عمران خان په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې په پاکستان کې به فساد ورکوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم د فساد او رشوت خورۍ په قضیه کې مجرم ثابت شو او بندي شو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په بغداد کې د خپل عراقي سیال برهام صالح سره لیدلی دي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عراق ته د جمهور رئیس روحانی سفر تاریخي او خاص سفر بللی دی. په پام کې ده چې دغه سفر په ترڅ کې ایرانی او عراقي چارواکي د دواړو هیوادونو په اړیکو بحث او خبرې اترې وکړي. عراق د داعش سره په مبارزه کې د ایران د ملیشو په ملاتړ اتکا کوي.
یو ایرانی محکمې د امریکا د سمندري پوځ یو پخوانی سرتیری مایکل وایټ محکوم کړی دی خو د حکم جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو دغه پخوانی پوځي مایکل وایټ د تیر کال د جولای په میاشت کې په ایران کې ونیول شو او تر اوسه بندې دی. د ایران د مشهد ښار څارنوال غلام علي صادقي د ایران تسنیم خبري اجانس ته ویلي دي چې د وایټ په ضد د محکمې حکم صادر شوی دی.
د جرمني حکومت ویلي دي چې د ترکیې نه په تاکید غواړي چې د بارنیو هیوادونو خبريالانو ته په هیواد کې د کار کولو جوازونه ورکړي. ترکیې دوه جرمنانو ته د کار کولو جواز نه دی ورکړی او هغوی مجبور شول چې پرون بیرته ترکیې ته ستانه شي.
ماليزیي چارواکو هغه اندونیزیایي خوشی کړی ده چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ورور کیم جونګ نام د وژلو په قضیه کې تورنه و. په لومړي سر کې په دې شپږ کلنې اندونیزیایي او دیرش کلنې ویتنامۍ دا تور و چې د شمالي کوریا د رهبر ورور په هوایي ډګر کې په زار وژلی دی او د مرګ سزا پرې راختلې وه خو محکمې نن دواړه بخلې دي. او وروستی خبر دا چې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورا په حق نه بلکې د رژیم په اړه بحث کوي. جان بولټن د ای بی سی تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو تله درنه ده. ګوایدو د امریکا په شمول د 50 هیوادونو لخوا د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت پیژندل شوی دی. بولټن وایي چې د وینزویلا ولسونه به د ګوایدو بریالیتوب ثابتوي. په وینزویلا کې اقتصادي کمزورتیا، لوږه او مهاجرتونه هم زیات شوي دي. موقت جمهور رئیس پرون وویل چې د پارلمان غواړي چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه خبريږي. د مالیه وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د عامه خدمتونو او د کیفیت خواله د ولس د مالیه په ورکولو پورې اړه لري. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته خپریږي. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان نن ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي او هیله لري چې په دوحا کې د سولې د روانې خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره اواره کړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان وایي چې هیواد یې د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي او هیله لري چې په دوحه کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. ښاغلی نصر الله خان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او درې اړخیزې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان د شخړې اړخ نه دی، بلکې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله ټینګه شي.
I think the entire region is cautiously optimistic and we are all
هغه ول زما په نظر ټول سیمه خوشبینه ده او موږ هم خوشبینه یو او تمل رو چې د دوه خبرې زیاتې بریالي شي او دا بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي، کوم چې د سولې هر ډول تړون لپاره خورا مهم کار دی.
For any peace agreement to take place
خاغلی نصر الله خان ټینګار وکړ چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې عملی ګامونه پورته کړی دي او په دې لړ کې طالبان هڅولي چې په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. نوموړي د مولا عبدالغنی برادر خوشی کول هم د دغو هڅو یوه برخه وبلله. له دې وړاندې د پاکستان سفیر خبرداري ورکړی و چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي په صورت کې به د افغانستان د سولې روانې خبرې زیانمن شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دې غونډه کې د افغان سولې او له تروریزم سره د مبارزې په برخو کې د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لخوا د داسې عملي اقداماتو په ترسره کولو ټینګار وکړ چې مثبتې نتیجې ولري. د پاکستان سفیر په داسې حال کې د قطر د مذاکراتو مثبتو نتایجو ته خوشبيني ښودلې ده چې امریکایي او طالب چارواکي له دوه اونیو راهیسې په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د بندو دروازو تر شا پر بحثونو بوخت دي. همداشان د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا غونډې ته د وینا پر مهال په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ روانو خبرو ته خوشبيني وښودله، خو ویل چې افغانان د دغو مذاکراتو په ځینو برخو کې د روښانتیا د نشتوالي له امله اندېښنه لري.
در جریان است بین ایالات متحده امریکا و نماینده
هغه ول د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د استادو ترمنز د سولې مذاکرات دوام لري. د افغانستان خلک له یوې خوا هیله مندي، خو له بلې خوا د دغو مذاکراتو ځینې برخي خلکو ته واضح نه دي، نو د افغانستان خلک یې په اړه اندېښنې هم لري.
تشویش های خود هم دارن بعد
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په قطر کې 15 پړاو مذاکرات شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سرنګوالی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې، په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند او د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده نه کول د دغو مذاکراتو مهم ټکي دي چې تر اوسه دواړه خواوې پر سر د پام وړ توافق نه دی رسیدلی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان په حق له په خبرونو کې نن یو خبر دا و چې ناتو ویلي دی افغانستان ته پوځیان لیږي. د څلورو هیوادونو د چک د جمهوریت، هنګری، پولند او د سلوواکیا صدر اعظمانو د یکشنبې په ورځ د پولند په مرکز وارسا کې د دغو پوځیانو د تمریناتو ننداره وکړه. د ناتو حضور په داسې یو وخت کې په افغانستان کې پراخیږي چې طالبان د سولې د روانو مذاکرو په ترڅ کې د بارنیو قواوو په وتلو ټینګار کوي.
هنګری، پولند، سلوواکیا او د چک جمهوریت چې په ګډه د وسګرات څلور یا وی څلور په نامه یادیږي ناتو سازمان کې د خپل غړیتوب کلیزه لمانځي.
فچانګو مینیانک 20 لات
په تیرو شلو کلونو کې زموږ هیوادونو ثابته کړې ده چې د ناټو با ارزښت غړي دي او متحدینو ښودلې ده چې په دوامداره توګه به د ګډ امنیت تضمین کوي.
دغو مشرانو په یویشتمې پیړۍ کې د ناټو بدلیدونکی نقش تایید
کړ.
نن سبا د اروپا امنیت لړزانه دی، له همدې کبله ناټو پراخیږي. موږ ویاړو چې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې یوازې د خبرو نه بلکې د خپلو سرتیرو سره برخه
اخلو. Je naše narodi si nepraju vojnu.
دا یو حقیقت دی چې موږ جګړه نه غواړو او د جګړې د پیلولو سره دلچسپي نه لرو، خو د دې معنا دا نه ده چې نور به هم د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره شرقي اروپا ته ګواښ نه پیښوي.
دا تمرینات د اول زغروال لیوا د عسکرو لپاره دي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې په جګړې کې برخه واخلي.
نس ادنیه دوکازویمه چې نه سپولهامه ناتو.
موږ پوهیږو چې د ناټو د غړیتوب دا معنا نه ده چې نور به زموږ دفاع کوي، بلکې دا زموږ او د نورو غړو ګډ مسؤلیت دی. زموږ لپاره د ګډې دفاع مسؤلیت ډیره جدي موضوع ده.
د منځنۍ اروپا دغو څلورو هیوادونو په 2004 میلادي کال کې د امنیتي جوړښت رامنځته کولو په هدف د اروپایي اتحادیې غړیتوب هم ترلاسه کړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن خبريږي. په داسې حال کې چې هوان ګایډو او نیکولاس مادورو ترمنځ مخالفت زور نیولې دی او د مادورو حکومت ورځې پښمار دی، واشنگتن د وینزویلا مسلې ته خپل توجه زیاته کړې ده. هوان ګایډو د موقت جمهور رئیس په توګه تر 500 زیاتو هیوادونو د امریکا په شمول په رسمیت پیژندل دي. د دې خبر رپورت نسیم ستانی زایل ولی.
وینزویلایان د ډیرو روانو شخړو د عمله ستړي او ستومانه دي. له همدې عمله انساني ناورین مخ په زیاتېدو دی او 3 میلیونه دې ته اړ شوي دي چې له خپل هیواد نه وتښتي.
موږ یوازې برېښنا غواړو او بس غواړو چې برېښنا بیرته راشي.
خو جمهور رئیس نیکولاس مادورو د وینزویلا د ستونزو پړه پر واشنگتن وراچوي.
مونږ د امریکا د امپریالیزم تر ټولو سخت یرغل سره مخامخ یو. دا یرغل د وینزویلا په 200 کلن تاریخ کې ساری نه لري.
د یک شنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ یو معتبر سلاکار د نیکولاس مادورو په اړه داسې نظر څرګند کړ.
لمنیم هغه د سمندر په غاړه په یو ښکلي کور کې له وینزویلا څخه چیرته لري ژوند وکړي.
خاغلی بولټن وویل دا به په وینزویلایانو پورې اړه ولري چې د مخالف مشر وان ګایډو د بری لپاره لاره اواره کړي.
په وینزویلا کې د شورا د غړي او پوځ ترمنځ بې شمېره خبرې روانې دي چې څه به پیښیږي او پوځ به د سیاسي مخالفینو ملاتړ څنګه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار بولټن وایي دی فکر کوي چې حالات د وان ګایډو په ګټه بدلیدونکي دي. د امریکا استازي هم د وینزویلا لپاره پیغامونه لري.
ستاسو مبارزه د ازادۍ او ډیموکراسۍ د احیا لپاره زموږ مبارزه ده او آزاد نړۍ تاسو له یاده ایستلی نه یاست.
To regime officials.
ډیر دیموکراتان پر وینزویلا باندې د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو ملاتړ کوي، خو دا هم وایي چې په کار ده له نظامي مداخلې نه کار وانخستل شي. دیموکرات سناتور ټیم کین وایي چې دوی په وینزویلا کې د خلکو لپاره د دیموکراسۍ، ازادۍ او سولې هیله لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مالیه وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د عامه خدماتو وده او د کیفیت خواله د ولس د مالیه په ورکولو پورې اړه لري. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مالی وزارت په افغانستان کې د عامه خدماتو د پراختیا او کیفیت د ښه کېدو لپاره یو خلار د مالی ورکونکو لخوا پر وخت د خپل مالی ورکول غني. دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس میرمن امینه احمدی وای د عامه خدماتو خواله مخامخ د مالی د ورکولو سره تړاو لري.
اگر مو په وخت زمان مالیات د جمعوري کړو میتونیم
کچیرې مونږ په وخت او زمان سره مالیات جمع کړو کولای شو چې شی زیربنا جوړ کړو او د مشکلاتو مخاوني ول شي. کوم خدمات چې د عامه هوساینې لپاره یاد او چې د خلکو د آرامتیا لپاره وی یوازې طریقې په اساسي توګه د مالیاتو راټولول دي.
بس شکل اساس
میرمن احمدی چې د مالی د وزارت لخوا د مالی د راټولولو دوګنۍ وروستۍ غونډې ته نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې وینا کوله، ویل چې دغه وزارت د خصوصي سکتور په مرسته په مالیاتي اونۍ کې وکولای شول چې د مالیاتي کمپین په موخه بېلابېل پروګرامونه جوړ او له دې لارې 40,000 اصناف او هټیوالو ته د مالیاتو د ورکړې په اړه پوهاوی ورکړي. د مالی د راټولولو په اړه خلکو ته د پوهاوي اونۍ شاوخوا یوه میاشت وړاندې د مالی وزارت لخوا پیل شوې وه چې نن پای ته ورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جان کوزی چې هغه هم د مالی د راټولولو د اونۍ د پای په غونډه کې برخه لرله، دا ومنله چې په افغانستان کې د مالی د ورکولو څخه تیښته شته دي، خو هغه له افغان حکومت وغوښتل چې د مالی د راټولولو دپاره باید ډېرې منابع ولټي.
موږ په نوو ارزښتونو یا په نوو سرچینو د مالی باندې فکر وکړو، او هغه چې تر اوسه پورې هغه فرهنګ شوی نه دی، دا فرهنګ باید راولو او مالیه باید ورکړ شي.
خان جان الکوزی د خصوصي سکتور او د حکومت ترمنځ ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه، وویل چې خصوصي سکتور او حکومت په ګډه کولی شي چې د مالی ورکولو د بهیر د پیاوړتیا او د مالی څخه د تیښتې څخه د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. د مالی وزارت په 1996 لمریز مالی کال کې 190 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې، چې 6 میلیارد یې د ګمرکونو څخه او 102 میلیارد نورې د مالیاتي او غیر مالیاتي منابعو څخه ترلاسه شوې وې. خو د اقتصاد د چارو کارپوهان وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ستونزو له امله ډېره مالیه ضایع کېږي او یو شمېر عواملو له امله د مالی څخه تیښته هم وجود لري. د اقتصادي چارو یو کارپو محمد علي مشل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې حکومت باید د قوانینو په ساده کولو سره او خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو سره هغوی مالیه ورکولو ته وهڅوي.
مګر دولت افغانستان دنبال جذب مالیات است و این
که چیرې افغان حکومت د مالیاتو د جذبولو په لټه وي او د دې لپاره چې په هیواد کې د مالیې د فرار مخه ونیسي، باید د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر په سمه توګه تنظیم کړي. په داسې حالت کې زه باور لرم چې دا کار به خلکو ته د مالیې د ورکولو په برخه کې یو ښه هڅوونکی کار وسي. دلیل یې دا دی چې په اقتصاد کې پوهاوی او ډېرې خبرې کول اهمیت نه لري. په اقتصاد کې اقتصادي شاخصونه خبرې کوي او عددونه او شمېرنې خبرې کوي،
اعداد او ارقام حرف میزنه.
د ښاغلي مشل په باور مالیه پر خلکو د حکومت کار نه دی، بلکې د هغه پر وینا مالیات د خدمتونو د وړاندې کول لپاره ورکول کیږي. د مالی وزارت په مالیاتي اونۍ کې د هیواد په کچه 160 بیلابیل دامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي وو، او هم په بیلابیل ولایتونو کې مالی ورکول ته د خلکو د هڅول لپاره تبلیغاتي مواد پر خلکو ویشلي دي. افغان حکومت د تیر کال راهیسې دا اونۍ لمانځي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قندهار کې د معتادو ښځو د مرکز مسؤلینو ویلي دي چې زیاتره کورنۍ اوس دې ته چمتو دي او زړه ښه کوي چې خپل ناروغان د علاج لپاره دغه مرکز ته معرفي کړي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
تر درملنه لاندې په نشه روږ دي مېرمنې د نشې توکو له کروندګرو څخه غواړي چې له دې کښت څخه لاس واخلي. د ښځینه معتادینو په دې روغتون کې بستر ناروغان زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ښځینه معتادینو شمیر هم زیات کړی دی. د میرمن له تیرو دوه اونیو راهیسې د درملنې په دې مرکز کې شامله شوې ده.
اول دوه تا مې خورم، شروع کړم چارتا و شیشتا بس پاکت پاکت روز دو پاکت ما ګولی خوب میخورم. ورو کې مې خورم خوب برم، کنه مې خورم دنیا سره ما چپا میشم، قیامت میشم. کله کې خدمت مره مې زدم، لات مې دادم، بسیار بل لات کو چی شو دسته مره تا مې د کړه، نه سره مره مې د کړه، تمام جای ما زخمی شوه.
شزینه مو تادین وای چی په لومړي سر کې نشي توکي د دودیزی درملنې په موخه کارول، خو وروسته عادت وګرځیدي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې د میرمنو ترمنځ معلومات لږ دي او دا ورستر بلې په ولوي ټولنیزه سنځه بدلیږي.
دا سه پر سر می درد او بدن می درد کې دا غره شو تو چې نه کې تری اخره اغم بره خوري نو بره و د کامل چر و غزي د بره چې به نه خوري پر سر می درد او بدن می درد کوي خو می نه درلو دی وس دا پنځل شپې کې زه به سر بستر یم.
په کندهار کې د شزینه معتادینو د شمیر زیاتوالی د جيري اندیشنې وړ بلل کیږي. په نشروج دي ځینې مرمنې وایي چې اعتیاد لګنو ټولنیزو او کورنوي سندو سره مخ کړي.
زما خپل خامن سپنجر سړی و بیکار دی، کشنان می و مومنان می و نو خو بس بدبختی چې پلان انسان ته پیرس یو کار یو دغه سړی سره
پخته میکرو
و نو پرختی سپیر یو رانو بس خو شکر دی چې پاسه دغه می دغه ورته نیولې چې د خیر شی و نه خره ما نیم پر دنیا ورته ګوره.
د متادینو په درملنه بوخت روغتیاي مسولین وایي چې تریاکو ته اسانه لاسرسي په نشه د میرمنو داخته کېدو اساسي سبب دی. په وینای چې په کورنۍ او دودیزه درملنه کې لا هم د تریاکو د خشخاشو او خپل تریاکو څخه په لوړه اندازه کار اخیستل کیږي.
زموږ په هیواد کې یعنی د نشې توکو کرل بیخي ډېر عام سوی دی او دولت مخنیوی هم نه کوي ځینې ځینې ځایو کې کوي او ښځینه متدین ډېر په اسانۍ سره دغه نشې مواد لاسته راوړي ځکه چې پاره دواخانه ساکیانې دغه ټول د دوی د لاس په اسانه لاسته راوړلی سي.
په کندهار کې د نشې توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې ټول ټال 300,000 معتادین ژوند کوي چې ښځینه معتادین هم پکې شامل دي خو کاراش میریه نه دی څرګند.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نخبطیږي. د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په خار کې د حمزه عمر په نامه یو سوداګر تجارتي مالونو یو ګودام لري. دا ګودام د هغو افغانانو لپاره ډیر په زړه پورې دی چې نیوی امریکا ته راغلي دي. د امریکا خبریال برېښنا تحریک رپورت را کړی دی.
په سان دیګو کې یو له سوداګرو افغانانو څخه ښاغلی حمزه عمر خپلواک نومیږي. دای د سوداګریزو توکو یو ګودام لري چې له دغه ډیپو څخه مالونه نورو مغازو ته لیږي. دای وایي چې زما د کار ځای د ټولو افغانانو د کار مشترک ځای دی.
دلته چې کوم نوی افغانان راسي هغه د پاره خو دا زموږ داسې بزنس ده لکه د ټولو افغانانو د پاره سي ده. ولې چې لاول سي دلته افغانان راسي هغه د پاره ډېر مشکلات وي سي یو کار پیدا کې انګلیش پرابلم وي ورته.
په دې ګودام کې یو تن کار کوونکی ښاغلی دوست محمد عمری دی چې تازه له افغانستان څخه کډوال شوی دی.
نو پتول دی دوه میاشتو کې چې دلته حمزه سره کار کوم او دله کار ډیر زیات خوشحاله یم. پارټ ټایم کار کوم او ژوند په همدغه رقم مخ وړاندې وو.
د ښاغلی حمزه عمر خپلواک یوه مغازه چې د سان دیګو د ښار منځمي واټ ته نږدې د پیسیفیک د بحر پر غاړې چې یو تورستي مرکز دی او د دویمې نړیوالې جګړې یو ستر میوزیم شکله جګړه ییزه بیړۍ ته مخامخ واقع ده. ښاغلی نصرت محمد د دغې مغازې یو تن کار کوونکی دی.
اولنی مشکل دا ژبه دی. څوک چې انګلیش باندې نه پوهیږي لږ مشکلات اولای کې اولنۍ کې شته ځکه چې څوک چې انګلیش نه پوهیږي هر چېرته چې ځي اپوینټمنټونه دي دلته کار لپاره چې انټرویو ته ځي هغه سره مخ کیږي.
د دې مغازې یو بل کارکوونکی ښاغلی حشمت الله سمدی چې له افغانستان څخه نوی راغلی دی د وطن د لریوالي غم له ژبې او سیمې سره د نابلدتیا او د کار د نشتوالي مشکل د هر افغان مهاجر پر وولو درون پیټه ګڼي.
ولې کسایی که به امریکا میان کوشش حواله میکنه که
هر افغان چې خپل هیواد څخه امریکا ته د کډوال په توګه راځي باید په رسمي ډول راشي، انګلیسي ژبه او د امریکا په قوانینو وپوهیږي، ځکه هغوی ته یو شمېر سهولتونه په واک کې ورکول کیږي.
او اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. ارګوی ملا عمر په پاکستان کې ژوند کوي او همالته مړ شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو په هکله اندېښنې او خوشبیني دواړه شته دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په میاشت کې جوړیږي. د ایتوپیا الوتکې د لویدو په پیښه کې باندې دیرشو هیوادونو اتباع وژل شوي دي. په پاکستان کې د اداري فساد او رشوت خورۍ ضد یوې ځانګړې محکمې پخوانی صدر اعظم راجا پرویز اشرف په غبن تورن کړ. یوې رڼې محکمې د امریکا د سمندري پوځ یو پخوانی سرتیری مایکل وایټ محکوم کړی دی خو د حکم جزئیات نه دي څرګند شوي. مالیزیایي چارواکو هغه اندونیزیایي خوشی کړی دی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ورور کیم جونګ نام د وژلو په قضیه کې تورن و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا د وینزویلا د جمهور رئیس په حق نه بلکې د رژیم په حق لباس کوي. د جرمني حکومت وایي د ترکیې نه په ټینګار غواړي چې د بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار کولو جواز ورکړي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن په بغداد کې د خپل عراقي سیال برهم صالح سره کتلی دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نیم ساعت وروسته د رڼا پروګرام لرو. د پروګرام چلوونکي نوشابه آشنا تاسو سره غږیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.